د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه د هیلو وړانګه هغه رادیو ډرامه ده چې د تفریح او خوښۍ ترڅنګ تاسو ته ګټور پیغامونه هم درکوي. دغه رادیو ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپرېږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام د تانې څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږی ګوچولي او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي. هغه چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي؟ ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي، نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي، همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي، له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یا د هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یا د هم کور کې خط اچوم کور فامیل ته دې وایم او دوی په یوازې دي چې دا خبره خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زلدې ته کوي چې او تختوي یا هم نور لو لو ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پښوی کله چنجلې پکور کې خپل ستونزې وایلې د کورنۍ غړو د دې پرځای چې د هغې ستونزې حل کړي خپل انجلې ملامت کړي. خو د جهان په هنتون محاصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلن نه کوي.
کاکه مزورونه دې ته بهر کور نه کیږي یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې چې موږ مونږ شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو نو بنان زماده کورنۍ ته دا خبر ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولات یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي یعنی دې باید ټول کې سره مخه پامغه انجن دې دې یعنی وکونی سي چې تاب کې یان دا خبره وا څنګه دا شو دې اوله باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستون زنه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم درسو ته سمته کې ادامه ورکړي.
فرزانه د خپلې ټولګیوالې کیسه کوي چې لستونز سره مخ وا خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای دا چې د څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راتوي.
ما دې ته ویل چې ته کانه شي کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم نو د دې شماره ما غوښته د مورته مرتزنګ او ورته ویل چې اول تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نو کوونه کې یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلات او یا د تا کوم ملامتي و مګم دا نشي کولای چې دا خپل هغه بې جرأتی نه خپل فامیل ته دا مشکل وای نو ما تاسو دا مشکل ویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري نو تاسو دا کوخ کړ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیق مخکې تاسو دا تعقیب کړئ نو هغه شخص چې تاسو پیژنئ یعنی تاسو لور به مکتب ته ځي مګم تاسو هغه نفرونی سي چې تاسو مشکل دي سرسده بیا دا مشکل حل شو او د مور لاړه د خپل هغه حالت کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونی سي جلاونی سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلام زوی وایي کچری یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وایي لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسي وچا ته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه لاري مشرانو ته ورسوي.
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټکړه بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کتا مخکې لمخکې غم ورته ګټلې وي نو خو بیا هم بیا سره شریک ده خو دا سنه د ګور هر خبره اتمانی و د حل لار لدی ک مثلا پلار دی ډیر توند وي کدا شي دا خبره ل ورور سره وکي کغه ډیر توند کدا شي ل مور سره ای وکړي ل خور سره کدا شي یو داس شا سره وکړي چې هغه تر ډیر پر ګرانی او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نور باندې دغه خبره چلیږي نو خدا دا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي دا سنه چې په خپل سر تصمیم ونی سی بل ورځ په کې ناکام وي بیا د نور خبره د کورنۍ او لواسم وتلې خبره مخکې له مخکې خراب کړي.
ارواپو استاد زیول حق شمس وایي ډیرای هغه بدی پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپل ستونزه چاته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړي.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د هندو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوې دي کنه یعنی دوی یو ته نشي ویلای یو پیښه ته نشي ویلای مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورته منځ ته راغلی دی. زه په ډاډ ویلی شم د سر ځای کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګوري چې ضرورتونه یې څه دي هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونه د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي هر کله چې ضرورتونه د څوک چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ترک وي پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نشي کولی د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک دلته حق ونه لري چې خبرې وکړي. اخوته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأته د غورتن ډک ژبه به لکنت پیدا کوي د صحیح اخر مشکل سره مخ کیږي د رواني اخر مشکل سره مخ کیږي آرامي به نه لري واقعا مطالعه به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اخص کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري د ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دي راځي او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالاتو کې پیدا کیږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې چې لکه مونږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست زمونږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن پرې وزه سره مخ
د استاد ضیاء الحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول لار ګڼل کیږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده اوس دغسې ټولنه کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي اخلاقا دا مسله داسې مطرح کیږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کیږي چې ته نارینه یې ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي یا ته نشي حلولی یا کمزوری یا ضعیف یې دې ته ورته خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېر غلط ټولنه پورې مربوطې دي اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي منطقي هم نه دي او باید دا حل شي
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه یا مثلا الګ د کوره پارېرې کېدل یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي
ځینې جوړښتونه باید مات شي زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده یوازې ځینې شیان باید مات شي د منځه لاړ شي معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیمې کړو داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بهمته وشي کولی مور په خپله حاکمیت غواړي پلار حاکمیت غواړي دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده ښکته او پورته دي دواړه دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي
یو ناروغي هغه وخت تداوی کېدلی شي چې تشخیص شي ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راښکاره شي که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپله هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولی شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو ورپسې له وزیر وزیر خان سره مرکه لرو.
سارا د پلارم د سلیم دلته موږ زده کړه کوو، موږ خپلې زده کړې کې مصروف یو. اوس خو لږ اواره ښه شوې ده، ژمی کې به موږ دغه ته راتلو. موږ به خپل یخ دومره نه ده خو موږ خپل زده کړې لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده، زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم، او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
د کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان نجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو، په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو مال راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل، چا سره کېناستی، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده، یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابروره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و. زه کور په کور لاړم، له والدینو سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې، او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومانو باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم و هغه د کمپاینونو پروسه وله چې ما کمپاینونه وکړه، او بالاخره مې والدین مې دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومال؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینو ونیو، او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ، او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه، او دوی په زده کړو باندې بوخ شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سیدا لسګونه وو، یعنی 500 نه واخطر سلو پور یو نیم سلو پور یو همداسې ورو په ورو زیاتېده. والدین مې دې ته تشویقول، په جمعه کې یو ځل ما کمپاینونه هم کول د درس په جریان کې چې درس موږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو. نو په دې وخت کې هم موږ کمپاینونه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي، او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زده کړه ورکوو او لیکو لوست زده کوو. په دې کې د ماشومانو تعداد سیدا اوس ورځ په ورځ زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه ښیي او ډېر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره چې موږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده، دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه به کې، یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي، او دوی ډېر په علاقه او شوق من راځي، او حتی والدین هم زیاته علاقه یې وښودله. حتی ماشومان مې په واورو کې رالیږل، کانزورونو کې تاسو لیدلی دي چې ماشومان به حتی په واورو باندې له پاسه کېناستل، او په آزاده فضا کې په دې یخ موسم کې. اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومانو شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوری تکینی کله دیبل دیوال سوری تکینی نو پټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
پټوله کې مونږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسی، پښتو، دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما ادیب خاطر سره شروع کړل. دغه 15 مزامین سه دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مزامین شروع کوم سي هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې سي کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي هغه لومړی ټولګي کې کینوي، نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه له درس سره بلد نه وي، له استاد سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه ایزه، نو هغه د سي روان هغه لیک او لوست څوک پوي نه سي پي، نو هغه بیا هغه درس مې بخي پويږي، نو یعنی په املا څوک نه سي هغه استاد درس هم تشریکي په غنه پويږي. به تر دولسم ټولګي پورې د بي سواد وي، لیک او لوست نه ایزه، املا نه ایزه. کله سي دولسم نه فارغ سي نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی به املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زی د بیا د استاد په درس باندې مستقیمن پویږي، وغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي، او بیا سې کله درسونه د پاريږي بیا حتمان د کار نتیجه ورکی.
که راته وای چې امکانات په ورته کوم کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه، خوانځای دې کوم چا ځای درکړای دې، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی.
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو، نو هغه کارت اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کارت اساس اخلي، کتابچه ورته واخلي، قلم ورته اخلي، او موږ درس په وړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د شخص زای نه لرو ورته، نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې،
ترشنا اسمان لاندې هغه چې کله باران وی، کله واور وی، کله هوا ګرم وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدی شي. فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي، او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، داسې زمينه ورته برابر سي. دا غوډي رخه خبر ده، خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم داسې ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو، او دوی راضي.
ته خپل هم محصلې او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا، نو خپل درسونه هم وایم، او پوهنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره، یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره. بعد له زه سی پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی دا، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې هغه په خپل سیمو کې چې له ښوونځي محروم دي، له زده کړو محروم دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هواد لپاره کار وکړي، او د مسولیت هم ده. نو هر ځوان ته په کار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا حق ده، او دا مسولیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګیزه ورکوو چې زمون کارونو نه، او مون هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته، ستاسو هم کولای شي سي په خپل پروتو سیمو، لری پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ترنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
شرابی بیهوش نا خبر آئی دزان شرابی تا خودی پلی کے وڑ بچانانا جانانا جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی بیهوش نا خبر آئی دزان شرابی تا خودی پلی کے وڑ بچانانا جانانا جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی جانان شرابی
شرابی جانان شرابی